نن جمعه ده د لړم یا عقرب میاشتې 23 د نومبر 15مه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیلو په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره. په خبری راپورونه کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ځینو کاندیدانو د اعتراض د پای ته رسولو لپاره یې له انتخاباتي ټیمونو سره کتلي دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم څیړو. تر خبرونو وروسته یې تفصیل اوریدلی سئ. د ناټو عمومي منشي وایي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به د دوی مرسته دوام کوي. په ننګرهار کې د طالبانو یو کلینیک او یو زندان ویجاړ کړل سوي دي. د روسیې ولسمشر وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کوم پلان نه لري. د ناټو عمومي منشي وایي ناټو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روزي یې څو دا خبره یقیني کړي چې اسلامي دولت ډله یا داعش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله نه کوي. ینس ستولتنبرګ پرون د داعش ډلې پر ضد ایتلاف کې د شاملو 150 هیوادونو د چارواکو په ګډون په واشنګټن کې په یوه غونډه کې په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تر څنګ ولاړ وویل، ناټو او متحد ایالاتونو موافقه کړې چې د دوستي هیوادونو د پوځي ځواکونو د وړتیا د لوړولو لپاره هڅو ته به دوام ورکړي تر څو د ټوریزم پر ضد مبارزه کې پیاوړې سي. د ناټو عمومي منشي د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل یو مهم پرمختګ وباله او زیاته کړې چې دغه ډله به هغه ځای چې په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته یې په افغانستان کې ځانته موندلی وو بیا هیڅکله ترلاسه نه کړي. د ننګرهار ولایت په شیرزادو ولسوالۍ کې د طالبانو اړوند یو زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه معلومات ورکړل.
عملیاتو پر مهال په زندان او کلینیک کې کسانو حضور نه درلوده، له همدې امله څوک نیول شوي یا آزاد شوي نه دي. ولې وړاندې هغه کسان چې دوی په نیول یا بې زورول همدې مبس څخه به استفاده کوله.
وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار والي ویاند زیاته کړه چې په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات له دوو اونیو راهیسې پیل سوي دي. د افغانستان او هندوستان د فوټبال د لوبډلو ترمنځ سیالي یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دغه لوبه پرون ماښام د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه په مرکزي سټېډیوم کې وسوه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس یوسف کارګر له دوشنبه ښار څخه د ټلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي په لوبه کې ښه وځلېدل. هیله من سولو چې له هند، بنګلادیش او قطر سره په راتلونکو لوبو کې به له فرصتونو څخه کار واخلو او ټیم به مو بل پړاو ته پر مخ ولاړ سي. زموږ چانس د بنګلادیش پرتله زیات دی. تکل سوی چې د دې سیالیو په لړۍ کې د افغانستان بل لوبه به د سې شنبې په ورځ د قطر پر وړاندې وي. د فوټبال د سیالیو دغه لړۍ د 2000 میلادي کال نړیوال جام او د 2023 میلادي کال آسیایي جام ته د غوراوي په مقصد پیل سوي دي. بل سپورټي خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویست انډیز په وړاندې د درې شل اواره لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه د 150 منډو په توپیر وبایلله. دغه لوبه پرون د هندستان د لکنو شهر په لوبغالي کې وسوه. ویست انډیز پیل کړه او افغانستان ته د 5 لوبغاړو په سوځېدو د 115 پیتو منډو هدف وټاکه. افغان لوبغاړو د پامړ لوبه ونه کړه. افغان لوبډلې مخکې له ویست انډیز سره درې ورځنۍ لوبې هم کړې وې چې درې واړه یې بایللې دي. د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه او درېیمه شلاوره لوبه به د شنبه او یکشنبه په ورځو کېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کوم پلان نه لري. خدای زیاتوي چې هیله من دی د امریکا ولسمشر به د می د نهمې پر فاشیزم د بری د کلیزې په مناسبت راتلونکی کال روسیې ته سفر وکړي. پوتین په یوه خبري غونډه کې د فاشیزم پر ضد د امریکا ونډه د پام وړ وبلله او ویې ویل د دې بریا د لمانځنې په مناسبت غونډه کې د ټرمپ ګډون مناسب کار دی. فکر کوم د هغه هوا د مشر راتګ به ډیر پر ځای او مناسب کار وی چې د نازیزم پر ضد جګړه کې د پام وړ برخه اخیستې ده. که څه هم دا زموږ کار نه دی که د امریکا ولسمشر دلته راسي، موږ به حتما په مسکو کې ورسره وګورو او خبرې به ورسره وکړو. پوتین په داسل کې ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکوي چې له روسیې سره د امریکا او د هغه د متحدانو اړیکې د اوکراین او سوریې د کړکیچونو او یو لړ نورو مسایلو له کبله ترینګلې دي. په زرګونو کسانو پرون د ګرجستان د پلازمېنې تبلیسی په مرکز کې د پارلمان د هغې پرېکړې په وړاندې اعتراض وکړ چې د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو وړاندیز یې رد کړ. د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه معترضانو په دوبی کې کړې وه، خو وکیلانو پرون په اساسي قانون کې د متناسب انتخاباتي سیستم طرحې ته اړتیا وړ 113 رایې ورنه کړې او په دې توګه یې رد کړه. د اپوزیسیون پلویان او فعالان وروسته په تبلیسی کې د پارلمان مخې ته راټول سول، د ښار عمومي لارې بند کړه او د حکومت د استعفا او د نویو پارلماني انتخاباتو غوښتنه یې وکړه. پولیسو قهرجن مظاهره چن هغه وخت په رابړی ګولۍ وویشتل او به یې ورباندې وشیندلې چې هغوی پارلمان ته د ننوتو هڅه وکړه او په دې لړ کې له 240 زیات کسان ټپیان سول. یو 14 کلن هلک پرون د کالیفورنیا په یوه لیسه کې 2 زده کوونکي په ډزو ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. د امریکا چارواکي وایي چې دغه ډزې پرون په سانتا کلاریتا ښارګوټي کې د درسي ساعت له پیلېدو 2 دقیقې مخکې وسوې. په دې ډزو مشکوک زده کوونکی چې ټپي دی نیول سوی او ډاکټران وایي چې حالات یې نازک دی. د لاس انجلس د پولیسو یوه چارواکي وویل چې یوه 14 کلن نجلۍ او یو 14 کلن هلک چې په دې ډزو کې ټپي سوی وو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي د ځینو کاندیدانو د اعتراض د پای ته رسولو لپاره یې له 2 انتخاباتي ټیمونو سره کتلي.
3 ټیمونو سره په دغه برخه باندې هغه واضح تحلیل چې زموږ تخنیکی همکارانو کړی وو هغه دغه 3 ټیمونو ته وړاندې شو.
د کونړ په سرکڼ ولسوالۍ کې ځینې بې ځایه سوي کورنۍ تر 15 کلن ځن وروسته بیرته خپلو سیمو ته په ستنېدو دي.
بیرته واپسی که دی خپلو کورو ته راستانه شو. کورونه هم ټول سوي او خراب شوي دي او اوس دلته پوستې هم ځای په ځای شوي دي او هر څه امنیت راغلی دی. موږ په دې راضي یو.
د خوست په 19 ښوونځیو کې د زده کوونکو د څارندوی ټیمونه فعال دي.
موږ دغه دنده لرو چې په لیسه کې کوم شاګردان چې وي موږ د هغو ته دا روحیه ورکړو چې دی درس ښه په شوق سره ووایي او خپل درس په مخ بوځي.
د جرمونو نړیوالې محکمې په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د بشري جرمونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. د ژوند په رنګونو کې د صابون له یوه هټیوال سره خبرې سوي.
دغه صابون د جذابیت دپاره دی، یعنی جل جذابۍ د مخ ګونجي وري ضد باکتریا دی او لکه بیوټي دی، یعنی ښکلا ورکوي مخ ته.
د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ځینو کاندیدانو د اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره یې د ځینو انتخاباتي ټیمونو له استازو سره کتلي دي. ټاکل سوی وه چې د ولسمشري انتخاباتو لومړني نتایج پرون اعلان سي، خو د معترضو ټیمونو د مخالفت له کبله کمیسیون ونه توانید چې پر خپله ژمنه عمل وکړي. په همدې حال کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي چې په پرونۍ غونډه کې د کمیسیون د مسؤلانو معلومات د دوی لپاره د منلو وړ نه وو. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 2 انتخاباتي ټیمونو د مخالفت له وجې د انتخاباتو لومړني نتایج پرون د لړم په 23مه نیټه اعلان نه کړل، خو پر ځای د ځینو ټیمونو له استازو سره غونډه وکړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب رحمان ننګ تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل په دې غونډه کې د نږدې 240,000 رایو په اړه چې اعتراض پرې شوی ټیمونو ته وضاحت ورکړل شو. ښاغلی ننګ زیاته کړه چې په غونډه کې چې د شپې تر 8 بجو پورې دوام وکړ د 3 کاندیدانو عبدالله ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل استازو ګډون کړی وو.
د ټاکنو کمیسیون د 3 ټیمونو سره په دغه برخه باندې هغه واضح تحلیل چې زموږ تخنیکي همکارانو کړی وو هغه دغه 3 ټیمونو ته وړاندې شو او په مشاره شکل باندې په دغه مورد باندې بحث وشو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر څو چې په 4 ولایتونو کې د 8255 محلونو د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ نشي لومړني نتایج به اعلان نشي. دا بهیر د 4 شنبه په ورځ وځندید. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر د سیاسي ګوندونو، کاندیدانو او د مدني ټولنو د استازو اعتراضونو او اندېښنو ته د یوې حل لارې د موندلو په مقصد ځنډېدلی دی. په همدې حال کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د څارنې د برخې مسؤل نور رحمان اخلاقي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په پرونۍ غونډه کې ورکړل شوي معلومات دوی ته قناعت نشي ورکولی. ښاغلی اخلاقي تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
اساسترین مشکل هم در 2423 صندوق است. 137
تر ټولو اساسی ستونزه در رایو د 2423 صندوقونو ده. یو سلوه در ضررای چې د مبهمو سرچینو لخوا زیاتی شوی او په دې اړه تر اوسه هیڅ راز وضاحت نه دی ورکړل شوی. همدارس د هغو یو سلو 2000 رایو په اړه چې له ټاکلي وخته مخکې او وروسته ورکړل شوی او د عکسونو د تفکیک د معیار په اړه هم بحث وشو، خو د پام وړ پرمختګ چې وضعیت بدل کړي نه دی ترلاسه شوی. د ثبات او همپالنې د ټیم د استازي زیاته کړه چې نن جمعه به په یو بله تخنیکي غونډه کې هم په دې اړه بحث وشي. د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل انتخاباتي ډلو او ځینو نورو کاندیدانو په روانه اونۍ کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش له بهیر سره مخالفت څرګند کړ. د ثبات او همپالنې ټیم ویلي دي چې د دې بهیر له پیلېدو مخکې باید د هغو 300,000 رایو برخلیک روښانه شي چې د دوی په وینا بې اعتباره دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې یا میزان په شپږمه نیټه ترسره شول او په پام کې و چې لومړني نتایج به د لړم د میاشتې په 23مه اعلان شي، خو دا کار دوه ځلې ځنډېدلی دی.
د احمد تکل راپور مو اوریدی. د کونړ سرکانو ولسوالۍ ته تر 5 کلونو وروسته ځینې کورنۍ چې د ناامنیو له کبله بې ځایه سوې په ستنېدو دي. روحله انوري یوه کلي ته ورغلې او په دې اړه راپور لري.
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ اړوند د ناوی کلی چې د ډیورن له فرضي کرښې سره نږدې پروت دی، د پاکستاني او توپچي بریدونو، وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله ډیری کورونه او جوماتونه ړنګ شوي او په سلګونو کورنۍ د سیمې پریښودو ته اړ شوي وي. دغو کورنیو پوره 15 کاله په نورو سیمو کې له ستونزو ډک ژوند تیر کړی، خو اوس خپلو مینو ته ستنېږي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم حاجي محمد عظیم دی. یو کور نه کړی او باسه زما کور مثالا خالی که زه بل کور له لوښي تړاو مثالا دغه سون یو سختي او یا مثالا مال 2000 کرایه راکه او مال 15000 کرایه راکه. په هغې زموږ غریب خلکو وسم نه کېده، داسې کور به هم ګوت چې په هغې کې به یو 4-5 وخت نه تېراوه، مثالا زموږ مجبوري وه.
نوم یې افضل خان. منګه وروره د جنگ جګړو نه تلی او اوس بیرته واپسی کې د خپلو کورو ته راستانه شو. کورونه هم ټول سوي او خراب شوي دي او اوس دلته پوستې مځې په ځای شوي دي او هر څه امنیت راغلی دی. موږ په دې راضي یو.
دلته به چې پخوا په کوم ځمکو کې شنه کښتونه ولاړو او په لیدو به یې د انسان زړه خوشحاله کېده، نن هغه سپیرې پرتې دي او ونې بوټي اکثره وچ شوي دي. په سرکانو کې د پولیساتو پولیسو د دریم کنډک قومندان ډګرمن نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل: ناواپاس ته هم د ناوې پر کلي لاره تللې ده. هلته پراته پولیسې د لارې بندېدو په وجه زیاتو ستونزو سره مخ وو. هغوی ته به یې اکمالات د هوا له لارې ترسره کول، خو دوه میاشتې کېږي چې د دغې لارې په اوږدو او د ناوې شاوخوا سیمو کې پوځي عملیات ترسره شول چې ورسره زیاتې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې.
موږ د پخوا پرتله باندې نن زموږ دغه اکمالات د پرسونل دپاره، زموږ تبادله د پرسونل دپاره، زموږ هر ضرورتونه چې د خپل پرسونل دپاره چې دلته د نواپاس درې د امنیت په خاطر باندې توظیف شوي دي، په اسانۍ سره کولی شو. په ډېر کم وخت کې کولی شو چې خپل پرسونل ته کومک، اکمالات او تبادله د پرسونل په ډېر کم وخت کې موږ وکړو، د ځمکې د لاندې د موټر په واسطه باندې.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ستنېدونکو کورنیو ته د مرستو د ویش پر مهال وویل: حکومت مو د مشکلاتو حل کولو لپاره هڅې کوي، خو تاسو باید افغان ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړئ، سو بیا د خپلو کورونو پریښودو ته اړ نه شئ.
هرې کورنۍ ته یوه خیمه، 50 کیلو اوړه، 50 کیلو وریجې، 10 کیلو دال، 10 کیلو غوړي او 2 بوجۍ غنم 100 کیلو ګرامه دا په ابتدا کې دوی ته ورکول کیږي. دښمن ته باید جای ورنه کی او دوی له امنیتي ارګانونو سره همیشه باید په تماس کې وي او دوی حمایه کوي. غروب سرونو کې زمونږ سرحدي پوستي وجود لري او د دوی امنیت کاملا تضمین دی.
شاوخوا له 600 کورنیو څخه 140 خپل کورونو ته ستنې شوي او دغه لړۍ به دوام وکړي. دا لومړی ځل دی چې په کونړ کې د جنگونو او د پاکستاني توغندیو له ویرې بې کوره شوي کورنۍ بیرته خپل کورونو ته ستنېږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د لویدیځ څو چاپي خپرونو د دوو افغانانو کیسې راخیستې دي. یوې د هیواد دننه بيځای شوی او بلې له هیواد بهر بیرته خپل هیواد ته استول شوی. ډیپلوماټ خبرونه تر دې سر دې کلاندې لیکنه خبره کړې ده. د هوا ککړتیا د افغانستان په پلازمینه کې شایي تر جګړې وژون کیوي. د دې مقالې لیکوال رحیم فایز لیکي یوسف لخپل کورنۍ سره اته کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل کور پریښود، ټول جګړو وتښتي، خدای ونه توانیده چې له تراژیدي تېښته وکړي. د دې پنځه ماشومان په کابل کې ژوند له لاسه ورکړ. دوی د شخړو او چاودنو قربانیان نه وو، دوی د ککړ چاپیریال قرباني شول. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د کورنیو بې ځایه شویو په کم کې د یوسف او نورو کورنۍ ډوډۍ په هغو موادو پخوي چې له شاوخوا ډیرانونو یې راټولوي او پر همدې موادو ځانونه تبدوي. شپېته کلن یوسف اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي دي د ککړې هوا له امله ماشومان یو په بل پسې ناروغان شول او یو یې هم اوه کلنۍ ته ونه رسید. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق د کابل او د افغانستان د یو شمیر نورو ښارونو هوا ډیره د اندېښنې وړ بللې ده. د ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره په وروستیو کلونو کې ډېرې لږې هڅې شوې دي. ګارډین ورځپاڼه بیا افغانستان ته د یوې بیرته ستنول شوې پاړه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي وویشت کلنه طاهره چې له بهره بیرته کابل ته لیږل شوې په یوه کرایي کوټه کې ژوند کوي. دا درې ماشومان لري. د په 2013 کال کې خپل ماشومان او میړه سره هڅه وکړه چې له افغانستان وتښتي. ورسپانه لیکي نامنه یو طاهره مجبور کړ چې خپل کورنۍ سره په میدان وردک کې خپل کور پریشتي او د ایران لاري ترکیه ته مخ کړی. د ګارډین په باور د دې میړه زوی او وکلن لور وتوانیدل چې ترکیه ته لاړ شي، خو په خپل طاهره او یوش پشکلن لوري ایرانی پولیسو له ترکیه سره پورپوله ونیول او افغانستان ته ولېشل. ورسپانه د طاهرې په وینا لیکي د لور جامې مې په اغزن سیم کې بند شوې او په بیړه ونه توانیده چې د ترکیه خواته واوړي. طاهره وای لخپل کورنۍ څخه بیلتون ورته سخت دی او ډیره سخت لا داده چې له درې کلن زوی څخه چې تر هر چا مور ورته مهمه ده بیل شوې ده.
د خوست په ونوي شونځوي کې د زده کوونکو د څراندوی ټیمونه فعال سوي چې له دې سره د چارواکو په خبره په شونځوي کې نظم هم زیات شوی دی. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي په روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د څراندوی ګروپونو په جوړولو سره د زده کوونکو په حاضري کړو وړو او نظم کې خوالی راغلی دی. د پنځمه پورز د خوص پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ رادیو ته ول د سراندوی د فعالیتونو له کبله اوس د کوونکو نشي کولای لټولګي د باندې عباس وګرځي او خپل وخت ضایع کی.
د پوهنې ریاست هڅه کړی چې د سراندویانو د ټولې په اجازه سره په خوانځي کې د نظم او ډیسپلین په برخه کې د پام وړ تغیرات رامنځته کړي، خپل د ځقونکو د وخت ځای کې دوه مخې نیولې، دوی هڅه کوي چې ځقونکو په خوانځي کې حضور ولري، زده کړو کوي او په عین حال کې د پوهنې ریاست پلان لري چې اوس خاري سراندوی ډله هم رامنځته کړي چې په خار کې به د ځقونکو کنټرول کوي.
په همدې ورځ د پوهنې ریاست لخوا د سراندوی ټولې یو شمېر غړي او خونکي چې لزانونو یې ورتیاوي خودلوي تقدیر شول. په دې ځای کې ګډونوالو ته د چاقوګانو، لاسي پنجو او نورو توکو هغه نمونه هم خودل شوې چې سراندویانو په تلاشیو کې لزینو شو خوځده کوونکو ترلاسه کړي دي. د شافیصل او سلطان پرمونو د خاري لیسو د وزده کوونکی او د سراندوی د ټیم غړي وای
دی لپاره چې په خنځي کې د درس لپاره د نورو زده کوونکو لپاره آرامه فضا برابر شي او زمينه د درس ورته برابر شي او همدارنګه په دیننه په مکتب کې د درسونو یا د غډوډۍ او د احلال سبب ونه ګرځي.
موږ دا غندند لرو چې پولیسا کې کوم شاګردان چې موږ د غوته درو هي ورکو چې د درس خپ شوق سره وای او خپل درس مخبوز.
د پوهنې ریاست د سراندوی د برخې مسؤل قمر خان کامران ویل روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د سراندوی ټولي فعال کړي او هڅه کوي چې په ښوونځیو کې د نظم د تامین لپاره دا بهیر تر ټولو ښوونځیو وغځوي.
موږ د دې وخت پرې چې تاسو سره خبرې کوو په ونوي ښوونځیو کې سراندیان لرو، در حال کې چې ښوونځي مدرسې شپږ پنځوس دي. یعنی موږ هڅه وکړه چې په 1999 کال کې همدغه ټولو ښوونځیو ته سراندیان فعال کړو تر څو د زده کوونکو په وړاندې هیڅ نوستونځه مخ ته رانشي.
په خوست کې دا مهال تر د نیمو لکو ډیر ماشومان، تنکي ظلمیان او ځوانان پر زده کړو بوخت دي چې دریمه برخه نجونې دي او ته د سي چارې د خواوشا اته زره ښوونکو لخوا پرمخ بیول کیږي. په وروستیو کلونو کې کورنۍ هم تر ډیره د زده کړو په ارزښت پوه شوي او خپل ماشومان ښوونځي، اخلاقي رویې، نظم او زده کړو ته هڅوي.
په کینیا کې په یوه کنفرانس کې د ښځو په وړاندې د ستونزو د پرتو ستونزو پر حل خبرې سوي دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور جزئیات له خاطر پردیس ناوري.
د افریقا په کینیا هیواد کې د میندو د مړینې د پای ته رسیدو په اړه د یوې تازه څیړنې پایلې د جمعیت او پراختیا په نړیوال کانفرنس کې تر ارزونې لاندې ونیول شوې. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغه څیړنې چې د ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق یا یو این اف پی ای او چانس هاپکنز پوهنتون لخوا ترسره شوې، پکې ویل شوې چې د میندو مړینې له دوی سره د تاوتریخوالي او کورنۍ ته د رسیدنې لپاره شاوخوا 240 میلیارد ډالر په راتلونکو پیړۍ کې ورته اړتیا ده. د وس لپاره دې هدف تر سره کولو ته یوازې 240 میلیارد ډالر موجود دي. د بشري حقوقو په برخه کې د افغان حکومت وزیر ډاکټر سیما سمر د ازادي راډیو خبريال ته ویل چې افغانستان د میندو لپاره د نړۍ دوم بدترین هیواد دی. دا وی د میندو د مړینې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ته اړتیا ده. د تعلیم او تربیې په ګډون د صحي خوړو برابرولو تر څنګ خلکو ته د عامه پوهاوی ورکړه هغه څه دي چې کولی شي په دې برخه کې رغنده رول لوبوي. د ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق او د چانس هاپکنز پوهنتون د یو څیړنې په یو برخه کې ویل شوي چې د میندو د ولادت په وخت کې د مړینې د مخنیوي په خاطر 115 میلیارد ډالره اړتیا ده. دغه پیسې به 116 هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل او د میندو د مړینې کچه پکې لوړه ده مصرف شي. دغه پیسو رقم د نړۍ د شپږ څلویښتو قیمتي نظامي الوتکو معادل دی. خو د دې رقم رښتینی معنی په عمل کې څه ده؟ څنګه کېدای شي چې په 15 نوي ډالر باندې یو افریقایي نجلۍ د سنت کېدو مخه ونیول شي او څنګه د کم عمر نجونو د واده مخه په 600 ډالر نیول کېدای شي؟ د ټولو پوښتنو ته د ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق رئیس کوفی کوامي داسې ځواب وایي. کورنۍ، مشران، دینی عالمان باید په دې اړه معلومات ولري او له دې غورځنګ څخه باید ملاتړ وکړي تر څو موږ دې حالت ته ورسیږو چې کم عمر نجونې واده نه شي. په نایبیری کې د غونډې ګډونوال که څه هم د میندو د تاوتریخوالي مړینې په برخه کې پانګونه مهمه بولي خو پورتنیو پیسو د مصرف په اړه اندېښنه لري. په دې ناسته کې له افغانستان څخه تللې ګډونواله ملکه شهید:
نگران دو چیز باشم که یکی از اوی است که
دا وی په دوه برخو کې اندېښنه لرو. یو دا چې دغه بودیجه څه ډول او په کومو لارو مصرف کیږي او بل دا چې د دې ټولو پروژو تطبیق په جګړه ځپلو هیوادونو لکه افغانستان کې څنګه کیږي. له بل خوا غونډې ته راغلي نړیوال شرکتونه لکه ورلد ویژن، فورد، چانس اند چانس ژمنې کوي چې تر راتلونکو 10 کلونو پورې به دې هدف ته د رسیدو لپاره 8 میلیارد ډالر برابروي.
اوس مې یو بهرنی مسله تعقیبو. د جرمونو نړیوالې محکمې په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د بشري جرمونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. میانمار د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی منشور نه دی لاسلیک کړی، خو دې محکمې خپل تحقیقات د میانمار په ګاونډي هیواد بنګلاديش کې چې د دې محکمې غړیتوب لري او د دواړو هیوادونو په سرحد کې پر سوي تشدد متمرکز کړی دی. د موضوع جزئیات له احمد تکل ناوري.
د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی وایي چې د میانمار یا پخوانی برما د پوز لخوا د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د بشري جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د دې محکمې د څارنوالانو غوښتنه پرون پنجشنبه تایید کړه. د روهینګیا د اقلیت مسلمانانو له 1.5 زرو زیات وګړي له 2018 کال راهیسې د میانمار د پوز د عملیاتو په نتیجه کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او بنګلادیش ته اواره شوي دي. د بشري حقونو فعالان وایي دا مسلمانان په سیستماتیک ډول له میانمار څخه د سرحد له لارې بنګلادیش ته شړل شوي دي. د ملګرو ملتونو څیړونکو هم ویلي دي چې د میانمار د پوز عملیات د قومي تصفیه یا جنوسایډ په نیت شوي، خو د میانمار د بودایي مذهب او اکثریت حکومت دا تورونه ردوي. د جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې ویلي څارنوالانو ته اجازه ورکړل شوه څو د هغو اقداماتو په اړه څیړنې پیل کړي چې ښایي د خلکو د جبري ایستلو او د قومیت یا مذهب پر بنسټ له خلکو د پښتنو ګرویګنو په ګډون د روهینګیا اقلیت پر ضد د پراخو یا سیستماتیکو جنایاتو په توګه وپیژندل شي. د آی سی سی خبر پانه د شپګلکو او یو میلیون ترمنز د روهینګیا مسلمانانو جبري بې ځای کېدو ته د اشاره پترس کې وایي چې پر همدې بنسټ د جرمونو نړیواله محکمې په بنگلاديش او میانمار کې د روان وضعیت په اړه د تحقیقاتو د پایل اجازه ورکړه. بیان زیاتوی د دې خبرې د منلو لپاره منطقي بنسټ شته چې هلته ښایي د تشدد داسې پراخ یا سیستماتیک اقدامات شوي وي چې د میانمار او بنگلاديش پر پوله د بشریت پر ضد په جنایتونو کې وشمیرل شي. د آی سی سی قاضیانو همدراز د دې محکمې لوی څارنوالی فاتو بن سودا ته پراخ صلاحیتونه ورکړي دي څو د دې حکم په چوکاټ کې د هغو جنایاتو په اړه هم تحقیقات وکړي چې د دې په درخواست کې نه دي یاد شوي او یا په راتلونکو کې د پیښېدو احتمال شته. که څه هم میانمار د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی نه دی، خو د جنګي جرایمو دا نړیواله دایمي محکمه د هغو جرمونو په اړه د تحقیقاتو صلاحیت لري چې د بنگلاديش په سرحد کې پیښیږي، ځکه بنگلاديش د آی سی سی اساسنامه په 2010 کال کې لاسلیک کړه. د آی سی سی لوی څارنوالی میرمن بن سودا په 13 جولای میاشت کې په بنگلاديش او د میانمار په راخین ایالت کې د تشدد د دوو څپو په اړه له محکمې څخه د تحقیقاتو اجازه وغوښته.
تاسی ازادي راډیو ته غواړیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د ناتو عمومي منشي وایي ناتو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روزي څو دا خبره یقیني کړي چې اسلامي دولت ډلې یادایش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله نه کوي. یانس سټولټنبرګ دغه څرګندونې پرون په واشنگټن کې کړې دي. د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو اړوند یو زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ شوي دي. د افغانستان او هندوستان د فوټبال د لوبډلو ترمنځ سیالي یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. بلخو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویست انډیز په وړاندې د درې شل اوره لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه پرون د دیرش منډو په توپیر وبایلله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د کتو کوم پلان نه لري. خدای زیاتوي چې هیله مند دی د امریکا ولسمشر به راتلونکی کال روسیې ته سفر وکړي. زرګونو کسانو پرون د ګرجستان د پلازمېنې تبلیسی په مرکز کې د پارلمان د هغې پرېکړې په وړاندې اعتراض وکړ چې د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو وړاندیز یې رد کړ. او یو 14 کلن هلک پرون په کالیفورنیا کې په یو لیسه کې 2 زده کوونکي په ډزو ووژل او 3 نور ټپیان کړل.
دا ژوند رنگونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می سردار ولی دی او د خنداری صابون کار کو چې په خندار کې جوړیږي. خپل وطنې تولید دی. اته قسمه صابون دی، اته خصوصیت لري. جلدی صابون دی د مخ د پاره.
تاسو چې وایي چې مثال دغه ستونزه یا دغه د پوستکي ناروغي ورسره حقيقي دا کار کړی دی
او ان شاء الله نتیجه ورکړي. سل په سلو کې ورکړي نتیجه ورکړي. ډیرو خلکو کې نتیجه نه ورکړي. دا دومره خارجي عربي لګ ټول تر کاناډا امریکا پورې زی هر چا نتیجه لیدلې ده. یو خودسی لګوي ساله یو نکنو پیر بابا بچو کینو باز خلکی چې خنسی ور سره غبیل خبر خو ان شاء الله سل پسلو کې نتیجه ورکړي. تبيشه د هیڅ جانبي عوارض نه لري.
دغه صابون کراتو چې مثال دا دغه صابون څه لپاره دی؟ هغه څه لپاره دی؟ دا تر رقم صابون کله غراته تشریح کړي.
دغه یو څو صابون مته ز تشریح کوم. لکه مثال دغه صابون د جذابیت لپاره دی. یعنی جل جذابي د مخ ګونجي وري ضد باکتریا دی او لکه بیوټي دی، یعنی خلا ورکي مخ ته. همداسي لکه مثال دا مرطوب کننده دی د جلد خوش د پاره، لکه نازک جلد پاره هغه مرطوب سازي. مثال کوم جلد په یخنۍ کې چوي، خرابي کې، خشکي کې یا په ګرمۍ کې، دوه موسم ته لکه دا صابون جوړل. یا دسي به مثال دریم قسم لکه دا انار په نوم باندې صابون دی، لکه د ځواني دانه کو د پاره یا د مخ د غوړ یعنی چربي څخه ورته وای. نو همداسي هر یو صابون خپل خپل خصوصیت لري.
څنګه د خلک یخ کنه
او ډیر علاقه ور سره خلک لري. بعضي خلک علاقه لري خو واسي وردانسته دي. خو به مدل د موږ د ډیر دسي بزنس مینان نه لسی. مثال چین ته نمایش د پاره وی سي. مثال جنوبي اسيي هیوادونو ته. مثال منځني اسيا ته هم تر خارج کاناډا امریکا پورې. یعنی ډیر خلک موږ نه نمبر واغستلی.
ولی دومره قیمته خرڅوي؟
نتیجه ورکړي قیمت نه دی. خو پاغه خپل دینوري د وو په حساب کې دا چې د قیمت اخکاری، یعنی خلکو د قیمت اخکاری خو که سړی نتیجه ته ورنده ډیر ارزان.
اوس مثال یو بل صابون شل 50 روپۍ خار کې خرڅي کنه، نو تاسو موبایل ډیر خلک دی وسنه لري. څنګه یو صابون 2500 افغانۍ واخلي؟
او هغه زی جلدی ډاکټرانو ته مثال د سينو نوشینې سیمالي هغه د پاره وسی کاری وسته ورنو باید دا دی هغه په وس کې به ډیر ارزان. بل خبره دا ده، فرض مثال یو سړی د ځواني دانه کې لري، مغ غوړ لري، ډیر جلدی ډاکټرانو ته تلي پیسې لګي دلی دي لکه ندی خسوی من دغه یو د انار صابون ورکو ان شاء الله یوی کافی دی جوړسی نو زکه ورسره خلکو علاقه هم زیاته سویدا.
اوسنی خبری مجله پای ته ورسیده دویمه.